د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید غندلی دی. ټام ویست بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې متحد ایالات په کابل کې د دوشنبه ورځې تروریستي برید چې د ده په وینا یو ځانمرګ یې ترسره کړ، په کلکه غندي او له ټپیانو او هغو سره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د کابل د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول، او پړه یې اسلامي دولت ډلې یا داعش او د دې ډلې خراسان څانګې ومنله. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د 1.1 میلیون بې اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو متحد ایالاتونو له دې مخکې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا د تلو لپاره هلته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د هغو حاجیانو چې سږکال د حج په مراسمو کې ګډون کړی و پاتې پیسې بیرته ورکوي. د دې وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حاجیانو ته د پیسو د ورکړې بهیر له نن څخه پیلېږي. د هغه په وینا هر حاجي ته به $30 اضافي پیسې بیرته ورکړل شي، خو هغه دا ونه ویل چې دا پیسې د ټولو لګښتونو له کومې برخې سپما شوي دي. د وزارت سکه له هر حاجی نږدې $3,900 اخیستی و. د حج او اوقافو سرپرست وزیر همداراز ژمنه وکړه چې په راتلونکي کال کې به د افغانستان د حاجیانو سهمیه له 1,500 ته لوړه کړي. د هغو قضایي اسنادو له مخې چې پرون خپاره شول، متحدو ایالاتونو د حماس ډلې مشر د تروریستي حملو په څو مواردو تورن کړی دی. حماس ډله مخکې له دې هم د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي چې د حماس د مشر یحیا سنوار او د دې ډلې د سیاسي څانګې مشر اسماعیل هنیا چې په 13 جولای میاشت کې په تهران کې ووژل شو، د هغو تروریستي حملو لپاره د موادو د برابرولو لپاره په پلان جوړولو تورن شوي چې خلک یې وژلي. ښاغلي ګارلند زیاته کړه چې دا سند د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د حماس ډلې د عملیاتو د ټولو اړخونو په نښه کول دي. د هغه په وینا سنوار او د حماس نور مشران د اکتوبر د 10 د حملې په ګډون د 13 لسیزو په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. په دې برید کې نږدې 1200 اسرایلیان چې ډیری ملکی وګړي ووژل شول او 250 نور برمته شول. د غزې په تړانګه د اسرایلو د 13 میاشتو په ځوابي حملو کې بیا لسګونه زره فلسطینیان ووژل شول. او د اوکراین په مرکزي برخه کې د روسیې په وروستیو توغندوي حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته لوړ شو. همداراز 219 نور کسان هم ټپیان شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله دا په یوه ورځ کې تر ټولو لوړه مرګ ژوبله ده چې اوکراین ته اوړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د دې هیواد دفاع وزارت ویلي چې په مرکزي ښار پولتاوا کې د پوځ د ارتباطاتو د انسټیټیوټ پر ودانۍ پرون سهار 2 توغندي ولګېدل. دوی ویلي مخکې له دې چې د هوایي حملې د خطر زنګ ووهل شي، په دې ودانۍ کې دننه کسانو وخت ونه مون چې ځانونه پناه ځایونو ته ورسوي. روسیې تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، نن 4 شنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې 14مه ده چې د 2023 میلادي کال د اګست د میاشتې له 4مې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وباوري چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي چې طالبانو افغانستان ته پر سفر بندیز لګولی، په افغانستان کې د بشری وضعیت د څیړنې لپاره سیمې ته سفر پیل کړی دی. په کابل کې د وروستي تروریستي برید اړوندو غبرګونونو ته کتنه کوو.
دغه اسلامي چې د مقتل اول سنب نه تدریس کیږي، که دوی غواړي تغیرات راولي نو مثبت تغیرات، ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي.
دا د یو محصل غږ دی چې د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنتونونو د ساینسي مضامینو د تعلیمي نصاب د بیاکتنې د پریکړې په اړه خبرې کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپایي ټولنې له دې کبله چې منګولیا ولې د روسیې ولسمشر د هیواد ته د سفر پر مهال وننیو خواشیني څرګنده کړې ده. نور مطالب هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای سیمته د دې لپاره خپل سفر پیل کړی دی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. خغلی بنټ چې طالبانو افغانستان ته لټلو منه کړی دی وای د غلی د نکتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا راتلونکي غونډې ته د تیاریو په هدف تر سره کوي. په جنیف کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چې چارې د پرزیدلي جمهوري حکومت د چارواکو په لاس کې دي یو مسؤل ازادۍ راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به په خپل راتلونکي غونډه کې له ښکېلو خواوو وغواړي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونې پر وړاندې سخت میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې دی او له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی بنټ د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ له رئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تک د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغېزمنې لارې کېدای شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکې خبرې ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د سیمې له هیوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینه وو او همدارنګه له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د هغه په خبره د غلیدنې کتنې راتلونکي اونۍ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منه کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغې پریکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یو فرمان کې په عام محضر کې د ښځو په لوړ غږ هم بندیز لګولی، پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي. په دې ترڅ کې د سویس په جنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي مشاور او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب وایي نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي او که دغه ځواب هر څومره ځنډیږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کیږي چې د خلکو له بشري حقونو څخه سرغړونې زیاتې کړي. خغلی طایب بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر روانه غونډه کې ټولو ښکېلو لورو ته پر دې مسلې ډېر ټینګار وکړي.
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د ځنګړی راپور ورکونکو لدارې تعقیب کړي؟ آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د ځنګړی راپور ورکونکو چې افغانستان ته حمله سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي د بشری حقوقو څخه سرغړونې په دروست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه فرمانونه او احکام صادروي او هم هغوی چې په تطبیق سره شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمې تراکاګو ترڅو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي
قابل عدالت پاسخگو باشند.
پا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو سخت چلندونه په تیر د ښځو او نجونو په وړاندې چې هغوی له شپږم ټولګي لوړو زده کړو په ډیرو دولتي ادارو او نا دولتي موسسو کې کار کولو منع کړي، یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې څخه باندې درې کاله وزي په رسمیت ونه پیژني.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کابل ښار د ورستي ځانمرګي برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د طالبانو له حکومت غوړي چې د خلکو او ملکی کارکونکو امنیت تضمین کړي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې قربانیان د څارنوالۍ مسلکي کادرونه وو. دغه ځانمرګي برید چې د دوشنبه مازدیګر په کابل کې د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس پکې د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست دی ترسره شو او مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې ومانه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې داعش پر خپله ټلګرام پاڼه ادعا کړې چې په دې پیښه کې تر 15 ډېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
هغه یو مسلکی کادر وو، یو متجرب کادر وو.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخوانی او د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانۍ مخې ته د دوشنبه ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي څارنوال نقیب الله وراره دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ترې نقیب الله 95 کلن وو او په کابل کې د یوې وکسیزې کورنۍ مشر وو چې په دې اداره کې یې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو او ملکي کارکوونکو امنیت تامین کړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي او تکرار نه شي.
زما طرح سارانوال صاحب حاجي نقیب الله خان هم شامل و هغه 95 کاله عمر درلودل او څو لسیزې کېدل چې په مختلف اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
د غزان مرګي برید دوشنبه د لوی څارنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد صدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغې ادارې د کارکوونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دایښ د سیشن می پورس لدغه برید یو ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکو واسکټ ته چاودنه ورکړي او د آی کړي چې په دې پیښه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د غبرید د افغانستان او بهرنیو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه د غبرید غندلای او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د پارلمان غړي فوزی کوفي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې زیات شمیر هغه بېګنا خلک وژل شوي چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک ترلاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شارز دافیر رابرت ډیکسون په کابل کې د دوشنبه د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللی او ویلی دی چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګري په ټولو بڼو غندي. دا برید په داسې حال کې شوی چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په کابل کې د دوشنبه ورځې برید ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي بولي. له ډلې یې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
دا اوس چې طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی. داعش په سیمه کې د امنۍ چتر لوی کړای دی ور کړای دی او داعش او د پاکستان استخبارات ډېر برلاسته دی د افغانستان د نظامی او سیاسي وضعیت برهمول بلادرسته. نو بنان زویلای سم طالبان نشی کولای امنیت تامین کی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبری کنفرانس کې ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څانګې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی و چې لسګونه ملکي وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
په کابل کې د دوشنبه ورځې د تروریستي برید په اړه غبرګونونو ته کتنه مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د سهار 15 بجې او 14 دقیقې دي. له شپږو بجو وروسته د ازادۍ راډیو خبرونه په 19:25 او 15 متره لنډو څپو پیلېږي او د ماښام تر شپږو بجو دوام کوي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خپرونې په 12:96 متره منځنیو څپو اورېدلی شئ.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اروپایي ټولنې له دې کبله چې منګولیا ولې د روسیې ولسمشر ونهنیو خواشیني څرګنده کړې ده. ولادیمیر پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکراین د جګړې پر سر د نیولو حکم صادر کړی، پرون د منګولیا پلازمینې اولان باتور څخه د کتنې په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
اروپایي ټولنې پرون سیشن به پر منګولیا انتقاد وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی چې دا هیواد هم غړیتوب لري حکم نه دی عملي کړی. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي منګولیا چې د روم د منشور چې پر اساس آی سی سی رامنځته شوې غړی هیواد دی، د خپلو مسؤلیتونو له مخې د پوتین د نیولو لپاره د دې محکمې حکم نه دی عملي کړی. پوتین د سیشن به د ورځې وختي د منګولیا پلازمینه اولان باتور ته د سفر په ترڅ کې د هیواد له ولسمشر اوخنا خورل سوخ سره وکتل. دا د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې آی سی سی د پوتین د نیولو حکم صادر کړی، اول ځل دی چې نوموړی د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لمخې د جرمونو نړیواله محکمه د 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې پوتین پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل امر ورکړی او وروسته د اوکراین له اشغال شوو سیمو په غیر قانوني توګه ماشومان روسیې ته لېږدولي په تعقیب پسې ده. د منګولیا د حکومت یو ویاند وویل چې پوتین ځکه نشي نیولی چې دا څه باندې 3 میلیونه نفوس لرونکی هیواد چې له روسیې او چین سره ګډې پولې لري د روسیې پر انرژۍ متکی دی. منګولیا د اړتیا وړ د تیلو 95% محصولات او څه باندې 40% برېښنا له خپلو نږدې ګاونډیانو واردوي چې د دې ویان په خبره هغه د هیواد د بقا لپاره ډیر مهم دی. د منګولیا د حکومت دې ویان همدارنګ ویلي چې هیواد تل د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې یوه بې پرې پالیسۍ مخته وړي چې هغه تر ننه پورې د دوی په رسمي اعلامیو کې څرګندېږي. د منګولیا چارواکو د اولان باتور په نړیوال هوایي ډګر کې د پوتین لپاره سره غالۍ غوړولې او په زیرایي ګارډ یې هرکلی وکړ. پوتین چې د شپې لخوا د روسیې له تواسیمې اولان باتور ته رسېدلی، د منګولیا ولسمشر هغه تر حکومتي ماڼۍ پورې بدرګه کړ او مخکې له دې چې د تړلو دروازو تر شا غونډه ترسره کړي، دواړو د دې ماڼۍ په انګړ کې د چنګیز خان مجسمې ته درناوی وکړ. د راپورونو له مخې دواړو مشرانو اولان باتور ته د الوتنو د تیلو د اکمالاتو او د منګولیا د برېښنا د تولید د دستګاهو د نوي کولو لپاره قراردادونه لاسلیک کړل. دا په 5 کلونو کې منګولیا ته چې په 2003 کال د جرمونو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شوی د پوتین لومړی سفر دی. لویدیځو سازمانو او چارواکو منګولیا ته له رسېدو سره سم د پوتین د نیولو غوښتنه کړې وه. د اروپایي کمیسیون ویاند نبیله مصرعلي ویلي، لکه د نورو هیوادونو په څیر منګولیا هم حق لري چې خپلو ګټو ته په پام نړیوالو اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د پوتین په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم صادر کړی و.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساینسي مضامینو ریاضي، کیمیا، فزیک او بیولوژي بیا کتنه او څېړنه یې پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا نصاب به له دینی اړخه وارزول شي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساینسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب د ارزونې او پراختیا اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پرون دوشنبه د سپتمبر په 2 په یو راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لومړنۍ ناسته ترسره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مضامین له سره ارزوي. بختر اژانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهي له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دې ټول تحصیلي نصاب وارزوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکری روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختری زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علومو زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نومونو خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اسلامی چی مختلف اول سنب نہ تدریس کی گی اور دوی غواړي تغیرات راولي، نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي. که اسلامي امارات غواړي چې دغه نصاب د کال په مینس کې بدل کړي، دا به زموږ لپاره ستونزې پیدا کړي. که بدلیم نو د کال په لومړي کې بدل کا صحیح به وي.
د بختر اژانس په راپور کې راغلي چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان، د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 5 کاري ورځو کې د ساینسي مضامینو د نصاب په ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار، ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره سي. له دې جالي فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
وزارت ته پکار ده چې د نصاب د نوي کول لپاره هر کوشش وکړي، خو دا کار باید د اهلو کسانو لخوا د اکاډمیکو اصولو سره سم او د پوهنتون د روحیې سره سم او د مقتضیاتو سره سم باید ترسره شي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساینسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړې چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23 په کابل کې د کار ملي کنفرانس کې وویل چې دوی په ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولای دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د دې خبرې مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدر منوریدونکو شیبو وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو اوس یو وروستی راپور واوري. د جلال آباد او اسد آباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کونړ سیند پر غاړه لسګونه د شیدو چایو چمتو کولو رستورانونه جوړ شوي دي. د دې رستورانونو خاوندان وایي چې دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي او هر ورځ پر دې لاره تلونکو مسافرو ته وړاندې کوي.
دا د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغو چایو څښلو ته د اسد آباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان ډیر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکوونکي صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچی شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زاین ورته د چایو شوقیان راځي.
هم د مازیګر د خوانه چې شیدو چې ورکو خالي د میخ پیږي او سموسې د پکوړې د چمستي ډیر ښه دا د تورې چای او د پکوړې سموسې مشهور په افغانستان د څلور د ولایتونو خلک د ترازی چکر لپاره به خاص دي چې لپاره راځي شکر دې ماشاءالله اوس ډیر خوشاله دي مو مخوړان دي تلې ډیر
خلق هم د دې رستورانت د چای وصفت کوي جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ تراغلې وایي
کونړ کې ملګرو سره ناس یې د سپین جمعه د سپین جمعه دې څخه مزیدار چای دی او مشهور چای دی انشاءالله من مخکې مسکې یو څه ډېر خوندور دي خلکو نه هیله چې راشه ته په چکر باندې داخل دې مل مدو سره خپل یو کې درې دې تاسو شین ځای او حسین او په چایو نه نه پاندو خپل راشه چکر واخلې او شپې کې د دولت دې
دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومی تر لري زینو رسیدلې بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ساحه کې رستورانت جوړ کړي وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتګ سره کارونه غوړېدلې دي مجیب الله بیا دې رستورانت ته چایو تراغلې دی مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سیند په خوا کې د چایو پسخلو تیروي
ماشاءالله قدرتی دی رخیسته هوا ده او خیسته منظره ده د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ ته چکر ته راشي آرامه فضا ده امن دی ستونزه مشکلات نشته بیا د جړی بابا مازیګرې واوا هر قسم خوراک چای بیا نو بیخي واوا مازیګرې چای
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کیږي که څه هم ډیری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقین دي دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکونکو غواړي چې پاکۍ او صفایي ته ډیر خیال وکړي او خپل مشتریانو ته صحي خواړه برابر کړي
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو انکارانو ته سلامونه او نیکی له خدای پاک کې جوړ اورغ به است موږ چې د پکتیا ولایت دیواز خاوز سوالي یو بغل تل رسمه یو سي 50 کیلومتر 40 کیلومتر له سوالي جخل لري یو نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچه دي نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی وی کینولې د پاره 50 کیلومتر سفر وکړو بیا موږ یو لټم کینولې ور بند کړ نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو چې کله زمې سی واره سی نو بیا موږ به خې مشکلات زیات وي مرزان مو تر اوسوالی نه رسیږي
السلام علیکم دا دادی راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم از شفیلا زابلیل ایران له خوزستان شهر څخه وایس ته پیډم ل ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده سیز موږ غم دی وخر په دی ایران کې موږ مسافر یو ډیر پتنګ سره یو موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي نه یو غزا شیر او لس یو تاک ته هیڅ شی نه ده وی مو ټکی مو ډبې کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو افغانستان کې موږ کار نسته زمينه دي موږ ته برکی دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري دا سفارت والا سره پارک لري دا دوري بده د کبیدی زنګ ورته ویشي کې کنه ویشي خبر ورکي سی ویشي کې دا فرمول باندې وسه حال څه شین قیامت افغانستان د بلارسون کار نه درو ک ایران تر اسون دغه نه پریدي نو له ازادي رادیو کا کوم څه هم غوښتنه او هیله او ارزو دا د سیسمو راغ تر طالب شراک پر ورسي ته طالب مشران پر ورسي ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول د بول ستاله اسنه کیدن سلاس متیدن ستا ور ورکه شو ګیر صدا وس سشن قیامت ته تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوی کم وخت د مجاهدینو حکومت راغلی ده طالب چارواکو حکومت راغلی ده د موږ سره دا چلن کیږي.
ستاسو پیغام